ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل خبرونه کې مو عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د وروستیو ورشتونو له کبله د افغانستان د حکومت د اقداماتو په هلمند کې له عملیاتو څخه د خلکو، البته د یو شمېر خلکو نارضایتي او ځینې نور موضوعات لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورخت لامل له زیانمن شو سره په وخت مرسي وکړي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورخت لامل له زیانمن شو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون شپه پارک ماڼۍ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه وشوه. د رپورټونو له مخې د سالنګونو په شمول د افغانستان په شمال او جنوب کې د سختو واورو د ورېدو له امله لوی وړې لارې د خلکو په مخ تړل شوي چې ګڼ شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پروان د ولایتي شورا غړي قاري احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ته د غوربند ولسوالۍ په سرخ پارسا سیمه کې د واورې ښویدنې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي احمدي په خبره په دغه سیمه کې زیات شمېر کورونه هم د واورې لاندې شوي دي. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې تړل شوي او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د پاسون کوونکو یو قمندان او ډله یې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سرپل د والی وین زبیولا مانی ازادي راډیو ته ویل قمندان نور محمد او 14 کسانې په سیاد ولسوالۍ کې له خپلو وسلو او مهماتو سره له طالبانو سره یو ځای شوي چې دا کار په خلکو امنیتي ځواکونو منفي اغېز کوي. خغلی امانی ویل هڅه کیږي چې د په خبره د سیاد په نام نه ولسوالۍ کې چې نیمایي د داعش او وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده پاڅون کوونکي بیرته دولت ته ورشي او د افغان پوځیانو لیکي غښتلي کړي. او روسي کورنۍ خبر د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان څلور ورځېنی کورنۍ تورنمنت احمد شاه ابدالي تورنمنت ته فرست کلاس یا لومړۍ درجه او شل اوریزو لوبو شپږیزه لیګ ته لیست ای درجه امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه پلاوی په عربي متحده اماراتو کې پرون وکړه.
د افغانستان هغه څلور ورځنی تورنمنت چې موږ په دننن افغانستان کې احمد شاه ابدالي تورنمنت نومر کړی دی هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بینني شورا د پاسه او زموږ د شپږیزي لیګ هغه په لس ای کې شمار شو. یعنی دا هغه څه و چې موږ د دې په انتظار کې و. دا زموږ لپاره واقعا یو غټه افتخار خبره.
د کرکټ د قوانینو مخې فرست کلاس او لیست ای په دې معنا دی چې د یو هیواد داخلي او یا بهرني لوبې په رسمي توګه ثبت او کرکټ یې په هماغه اساس ارزول کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال خاغلی فضلی همدار ازویل چې تمه ده د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې له مخې تر اپریل میاشت پورې افغانستان او ایرلند ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو خبره هم سپینه شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. د شریف پوهنتون دوه اویا استادانو پرون په یو سرخلاصي لیک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود جواد ظریف څخه غوښتي چې امریکایانو ته د ایران ته له ننوتلو سره سم د نوي ورځو لپاره ویزه صادره کړي. هغوی ویلي دا کار به د امریکا متحده د ولایتونو د پالیسۍ په ځواب کې تر ټولو ښه کار وي څو پوشي چې ایرانیان څومره ملما پاله خلک دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 20مه یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اتبا د موقت وخت په مخه امریکا ته لورتلو منکړل شوی دی. سپینه مانی وی ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو ته وویل چې هیواد به له روسیې سره د اوکراین په کړکیچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. ټرمپ په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي، موږ به له اوکراین، روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولې په اوږدو کې د سولې بیرته راوستلو سره د مرستې لپاره کار وکړو. په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو مشرانو په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره د کتنې پر امکان هم خبرې کړې دي. سپینه مانی وی پورشینکو او ټرمپ د لیبیا او اروپا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د تګ او په میاشت کې په ایټالیا کې د جی 7 د غونډې په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې غونډه کې ګډون وکړي. او روسي خبر، لسګونه زره کسانو د بریتانیا د پارلمان مخې ته په لندن ښار کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له حکومت غوښتل چې له بریتانیا نه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنې بنلیک لغوه کړي. مظاهره چیانو د ټرمپ او روسي ژي فرمان چې د کډوالو امریکا ته د سفر په برخه کې ورکړی انتقاد وکړ. یو مظاهره چی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویل، دایوی پوهیږي باید په دې پوه شو چې دا د اسلام ضد پالیسی نه پرته بل څه نه دی او ډېرې ګډوډۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو یو فدرال محکمې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان موقتا بند کړ. څه باندې یو لک کسانو په انلاین لاسلیک سره بریتانیا ته د ټرمپ د راتلونکي سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اوس تمه ده چې د بریتانیا پارلمان د خلکو د دې غوښتنې په خاطر همدا میاشت بحث ولري. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
سات لس بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت د ورشتونو له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره د اقداماتو پریکړه کړې ده. په هلمند کې ځینې خلک د امنیتي ځواکونو له تصفیوي عملیاتو راضي نه دي.
ځینې وخت ټکان یا د جنګ ژغونه اورو. پر پوښتنه مو دا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
د سرپل چارواکي وایي د دغه ولایت کوهستانه ټولسوالي د سختدري زوردلو د جلب و جذب په مرکز بدله شوې. د مالی وزارت له مالیاتي قوانینو بی خبري د فساد سبب بولي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملاتړ لپاره مهمې پریکړې وکړې.
د افغانستان هغه څلور ورځنۍ تورنمنت چې موږ په دننه افغانستان کې امچا عبدالي تورنمنت نومور کړی دی، هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بیننی شورا د پاسه
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د واوري او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته شي او د اړتیا په صورت کې هوایی ځواک وکارول شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر او اجرایی رئیس د کابینې له ځینو غړیو او امنیتي مقاماتو سره په دې اړه پرون شپه خاصه غونډه وکړه. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طبیعي پیښو عمدتاً واورو او بارانونو له امله زیانمنو شوي خلکو ته د مرستې په ژر رسیدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی د شنبې په شپه په دې اړه لوړ پوړي چارواکي ارګ ماڼۍ ته د خاصې جلسې لپاره ورغوښتي وو. ښاغلي مرتضوي وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر وکړ چې د امکاناتو د څېړنې ترڅنګ د افغانستان او ناټو له هوایي ځواکونو سره همغږي وکړي. په دې غونډه کې ټینګار وشو چې په زیاتې همغږۍ سره هغه سیمې مشخص شي چې خلک یې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري او ژر مرستې ورسره وشي. همداراز پریکړه وشوه چې په کوم ځایونو کې چې اړتیا وي د افغانستان د ملي اردو له هوایي پوځیانو او د ملګرو هیوادونو له هوایي ځواک کار واخیستل شي. ښاغلي مرتضوي وویل په ناسته کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک، د فواید عامې او کلیو پراختیا وزیران او لوړ پوړي امنیتي مقامات شامل وو. د ارګ مڼۍ په یو بیان کې د وایس برمک په حواله ویل شوی چې مرسته رسوونکي ډلې چمتو دي څو د هوا په ښه کېدو سره بیړنۍ مرستې ورسوي او د خلکو په مخ لارې پرانیزي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له هغې ډلې سالنګ، د حاجیګا کوتل او د کابل کندهار لار زیاتې واورې او برف کوچونو تړلې چې ورسره سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. د تیلو د ټانکر موټر چلوونکی عیسی خان یو له هغو لسګونو کسانو دی چې وایي په سالنګ کې له څو ورځو راهیسې بند پاتې دی او څوک ورسره د خوراکي توکو مرسته نه کوي. د سالنګونو د لوی لارې د حفظ او مراقبت رئیس جنرال محمد رجب نشاد بیا وایي په سیمه کې دیارلس خوندي خونې موجودې دي او په یو وخت د 2000 مسافرو د رسیدګۍ توان لري. ښاغلي رجب ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې د وضعیت په ښه کېدو سره به هڅه وکړي چې د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. په جنوبي سالنګ کې توپان چلیږي او په شمالي سالنګ کې هم لوی لوی برف کوچونه راغلي. سړک باندې تر 2 مترو برف کوچونه راغلي، یعنی کار غواړي چې تر 4 شنبې ورځې به کار پرې کوو او لاره به پرانیزو. جنرال رجب ویل په اوسط ډول په هر شپې او ورځ کې په سالنګونو 6000 موټر تیریږي چې په تړل کېدو سره 50-60000 خلک اغیزمن شوي دي. په ختیځ، غرب او جنوب کې هم ګڼې لوی او وړې لارې د ترافیکو په مخ تړلې پاتې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل سخت واورو د مرکز پارونه او ولسوالیو لارې تړلې او شته وسایل د واورې د پاکولو لپاره کافي نه دي. د واورو ترڅنګ په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل او بغلان کې سیلابونه هم راوتلي دي. له دغو ټولو واورو او بارانونو ځینې خلک زیانمن شوي او آن د مرګ ژوبلو رپورټونه هم خپاره شوي چې دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ولایتونو کې چارواکي بیا وایي تر ټولو لومړیتوب د خلکو ژغورلو او بیړنیو مرستو ته ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان ډیوډ پیټرایس د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې یې اغیزمن ګڼي. د دې جرګې مرستیال منشي نجیب حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په سرحدونو کې تروریستي فعالیتونه یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم جدي خطر پېښوي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلاوی په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان وروستۍ څرګندونې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مهمه ګڼي، وایي چې دغه څرګندونې باید عملي بڼه خپل کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي نجیب حسینی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د تروریستانو فعالیتونه یوازې افغانستان نه بلکې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د اغلی حسینی په خبره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د بهرنۍ ځواکونو په کړنو افغانانو همیشه نیوکه کړي، خو دی وایي چې د تروریستانو د زالو لمنځوړل کول شي دغه پدیده لمنځه یوسي.
اعتقاد مردم افغانستان از نیروهای اعتراف بللی همی بودن که اینا صادقانه
په نړیوالو ځواکونو د افغانستان د خلکو یو انتقاد همیشه دا و چې دوی صادقانه عمل نه کوي، دوی په اغوست ډول د تروریستانو د زالو د لمنځوړلو لپاره اقدام نه کوي. دا چې دوی له سورلس جګړې وروسته دې مسلې ته متوجه شوي موږ هر کله کوو، خو که دوی بیا هم د تروریستانو په لمنځوړلو کې ناغري وکړي نو دا به یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته خطر پېښ کړي. د اغلی حسینی په خبره د افغانستان جنگ سیمه ییز او نړیوال بود لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس د کانګرس د مسلط ځواکونو د کمیسون په ناسته کې ویلي چې د تروریستانو له زالو او تروریستي فعالیتونو څخه د افغانستان خلاصون لا هم د امریکا لپاره یو مهم ماموریت دی. خغلی پیټرایس ویلي د تروریستانو د زالو د لمنځوړلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ مهم دی تر څو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېږي د خپل هیواد ساتنه وکړي. بلخوا یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او وروزي تر څو د هیواد ساتنې ته چمتو شي. یو له دغو کارپوهانو پخوانی دفاع وزیر شاهنواز تڼۍ وایي
خبداوی چې په افغان ملي وسلوالو پوزونو باندې باور وشي افغانستان دولت او خلک دا په خپل د ځنګړي دفاع لپاره چمتو شي، د جنگ لپاره آماده شي، او په دې ډول د مسولیت پرور شي تر څو چې د افغانستان دفاعي قابلیت لوړ شي، سرحدونه وتړل شي، او افغان ملي وسلوال پاوز د ځنګړي دفاع لپاره چمتو شي، او دا په کار ده چې نړیوال کومکونه ورسره وکړي.
ښاغلی تڼۍ وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم سره مخ دي، او د سیمې او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونه مکلف دي چې په دې برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی تڼۍ ټینګار کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یوازې خبرې کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې نامنی لا هم دوام لري. د شهر اوسیدونکو وایي حکومت د پوځي عملیاتو په اړه کړي وعدې نه دي پر ځای کړي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي حکومت د عملیاتو د موسم فرصتونه له لاسه ورکوي، خو چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به عملیات پیل کړي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د هلمند په تیره بیا د لشکرګاه په شاوخوا کې د روانو نامنیو په اړه راپور چمتو کړی.
هوا سړه ده، خو د لشکرګاه بیروبار جوړ دی او هر څوک په عادي ډول خپل کار کوي. زه د لشکرګاه ښار د سولې پر چوک وینم چې د افغان ځواکونو ټانګونه او د عامو خلکو موټر او رخشې ګډ تګ راتګ کوي. د ښار په شاوخوا د نامنوی د اوږدېدو سره په لشکرګاه کې د امنیتي ځواکونو د وسایلو او ټانګونو شمېر هم ډېر سوی دی. اووه میاشتې کېږي چې د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. څو میاشتې کېږي چې حکومت د ښار پر شاوخوا د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي، خو څرک یې نه لګېږي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د عملیاتو په اړه د حکومت د وعدو څخه مایوس شوي دي.
امنیت ډېر سره خراب دی، وضعیت خراب دی. د شپې کنه موږ شناس درسونه وایي، نو نږدې درب کېږي، بیا موږ یو څه تشویش کې درسونه سم نشو کتلی. یو څه داسې مشکلات راځي، بس ځینې وخت ټکان یو یا د جنګ جغونه اورو. پوښتنه مو دا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
که څوم حکومت د دوهم شفاق عملیات چې څو میاشتې وړاندې پیل شوي دي ګټور ګڼي، خو د لشکرګاه څلورم اوزه یو نیم کال کېږي چې د وسلوالو سره ده او په پاتې دوو نورو کې جګړې روانې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي. اتل ازادي راډیو ته وویل حکومت عملیات ځنډوي او د ژمي د موسم فرصتونه د لاسه ورکوي.
که چیرې دغه اوسنی وضعیت په همدې ډول باندې قرار ولري، دې ته اساسي حل لارې پیدا نه سي، په عمل کې دوی اقدام ترسره نه کړي، فقط مطبوعاتو او خلکو ته په غونډو کې په خلاف وعدي وي، کېدای شي چې زموږ راتلونکي پسرلی او زموږ سرنوشت د ډېر بد وضعیت سره مخامخ سي.
څو کال وړاندې به هر ژمی د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راتلی او سره جوخت به حکومتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات کول، خو سږ کال د نورو کلونو په خلاف وسلوالو پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړ. وسلوالو د یخ په دې موسم کې د سنگین او ګرمسیر ولسوالیو پر مرکزونو مرګونی او ډله ییز بریدونه وکړل چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي.
ولایتي ادارې په دې باندې مخکېم تحقیق کړی. خپل والی صاحب د نظامي شورا هغه ټولو مسؤلینو ته چې په دې کې برخه لري او په هغو باندې په ګډه مهنګۍ سره کوم اقدامات چې ورته نیول شوي دي او د لا ښه عملیاتو چې نور هم ښه پرمختګ وکړي، په دې باندې هم د مرکز څخه غوښتنه شوې ده او مرکز هم یوه خاصه توجه ورته اړولې ده تر څو نور هم په هوایي برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
عمر ځواک، ازادي راډیو ته وویل اکثره تدابیر نیول شوي دي، تازه دمې سرتیری او د اړتیا وړ توکي هم رسیدلی دي. ویل کېږي د عملیاتو د ځنډېدو یو لامل د زرګونو سرتیرو خیالي تشکیل دی چې د نومونو پرته سرتیرو پکې وجود نه لري او هغه چې موجود دي په هغه سرتیرو باندې په یو وخت کې عملیات او د سیمو ساتل نه کېږي. د هلمند په شمال او جنوب کې شپږ ولسوالۍ شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په مکمل ډول د وسلوالو سره دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي چې محاصره ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد ریاض تایم، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو د جلب و جذب په مرکز بدله شوې ده. د دغه ولایت والی او د ولایتي شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي جدي امنیتي ګواښ به رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
د سرپل والی وای دغه ولایت د پیچلي جغرافیایي موقعیت او د صعب العبور سیمو د لرلو له امله د بل هر شمالي ولایت په پرتله د وسلوالو مخالفینو پام ځان ته اړولی دی. د سرپل والی ظاهر وحدت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده، اوس د مخالفینو د روزنې، تجهیز او د دولت پر ضد د جلب و جذب په مرکزونو اوښتې ده.
مخالفین توجه بیشتر به سرپل دارن و دلیلی که
مخالفین ډیره پاملرنه سرپل ته لري په دې دلیل چې سرپل یوه غرنۍ سیمه ده، د کوهستانات ولسوالۍ پیچلی او خطرناک اراضی لري او مخالفینو پکې اډې د امن ځایونه او روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او حتی اوس مهال پکې ځان وژونکي هم روزي.
خاغلی وحدت وویل د سرپل ولایت امنیتي ګواښونه ډیر ځله د مرکزی حکومت له مسؤلینو سره شریک کړي، خو د ده په خبره د مختلفو دلایلو له مخې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. خاغلی وحدت وایي په دغه ولایت کې اکثره جنګیالي د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. په ورته وخت کې د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني هم په سیمه کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښمن دی او وایي چې د کوهستانات پر ولسوالۍ سربیره د دغه ولایت څو نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي دي.
د سرپل ولایت خلک له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کوهستاناتو د ولسوالۍ له سقوط وروسته یو شمېر نورې سیمې د مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ څه باندې 80% برخه هم د دولت د مخالفینو لاسته ورغلې ده.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې پر وسلوالو طالبانو سربیره د داعش ډله هم په دغه ولایت کې فعالیتونه لري. سرپل د افغانستان هغه شمالي ولایت دی چې د سیمه ایزو مسؤلینو په خبره ډیر ځله د حکومت د وسلوالو مخالفینو د پراخو بریدونو شاهد و. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې پوځي ځواکونه موجود دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه به ونیسي.
اوس په سرپل ولایت کې د اردو قطعات لرو. په هر ځای کې چې امنیت کمزوری وي هغوی عملیات کوي. ما د والي صاحب خبرې واورېدلې، د دفاع وزارت په جریان کې دی. په هر ځای کې چې ضرورت وي عملیات اجرا کوي.
د پوځي چارو پوه یوسف همت ازادي راډیو ته وویل کشفي ارګانونه مخکې له دې چې د هر ډول امنیتي ګواښ په اړه خبر ترلاسه کړي باید د مخنیوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او کنانو د یوې سقوط شوې سیمې بیرته نیول به ستونزې او تلفات ولري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واوري یا ولولي.
د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست وایي چې د مالیاتي قوانینو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت فساد ته زمینه برابروي. د دغه ریاست رئیس په کابل کې یوې غونډې ته وویل د عامه پوهاوي پروګرام له لارې توانېدلی چې سوداګرو ته قناعت ورکړي او هغوی په منظم ډول د مالیې ورکولو ته وهڅوي. نور حال د وصل وصال په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست مسؤلین د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د فساد یو عمده لامل د مالیاتي قوانینو څخه د عامه پوهاوي نشتوالی ګڼي او د فساد د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د کمپاینونو او کنفرانسونو په اغېزمن رول ټینګار کوي. د دغه ریاست رئیس مجیب الرحمن شیرزاد د شنبې په ورځ په کابل کې د مالیاتي پوهاوي د کمپاین د ارزونې په غونډه کې وویل تر کومه چې سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه خبر نشي د فساد مخنیوی به ناشونه وي. د مالیاتي پروګرامونو او قوانینو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون د فساد یو لوی لامل ګڼل کیږي. سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه د بې خبرۍ په صورت کې د فساد ښکار کیږي. ښاغلی شیرزاد وایي د مالیاتو په برخه کې د دوی له لورې د عامه پوهاوي کمپاین ښې پایلې لرلې او دوی غواړي چې دې لړۍ ته په راتلونکو کې هم دوام ورکړي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو ریاست د معلوماتو له مخې د مالیاتو په برخه کې د عامه پوهاوي د کمپاینونې په کابل کې پیل او وروسته دغه لړۍ د هیواد 15 زونونو ته وغځوله. د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره په دې اړه یو 3 کلن پلان هم چمتو کړی او غواړي لا دې لارې د هیواد ټولو سیمو ته د عامه پوهاوي دا پروګرام ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په وینا دغه وزارت 3 کاله له خپل ټاکلي وخت نه مخکې د ټاکل شوو عوایدو پر راټولولو بریالی شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې لا هم سوداګري په عنعنوي او دودیز ډول پر مخ ځي چې یو لامل یې د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې زیاتره سوداګر او پانګوال د یو لړ ستونزو او مجبوریتونو له امله خپلې سوداګریزې چارې په عنعنوي توګه پر مخ وړي چې دوی یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
لویه ستونزه دا ده چې تاجر او سرمایهدار هغه خپل تجارت وسم متاسفانه یا د بعض شرایطو په اساس یا د بعض مجبوریتونو په اساس باندې په هغه میکانیزم او په هغه عنعنوي او بدوي سیستم باندې کوي چې لکه شل او دیرش تلویخ کاله پخوا چې
په ورته وخت کې د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی وایي چې د مالیاتو په برخه کې د یو ځانګړي سیستم نه موجودیت او د عامه پوهاوي نشتون له امله د دولت د عایداتو ډیره برخه شخصي جیبونو ته ځي. د ښاغلي صافی په خبره حکومت باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ د مالیاتو د راټولولو لپاره هم یو لړ ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کورنۍ څلور ورځنیو لوبو ته د لومړۍ درجه او شپږیزه کرکټ لیګ ته د ای درجه امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ له مرستیال او د انسجام د چارو له مشر عزیز الله فضلي سره په دې اړه سفی الله ستانکزي مرکه کړې.
د افغانستان هغه څلور ورځنی ټورنمنت چې موږ په دننه افغانستان کې امشا عبدالي ټورنمنت نومر کړی دی اگر پاس کلاس کې شامل شو د کرکټ د بینني شورا د پاسه او زمر د شپږیزي لیگ هغه ته هغه په لسی کې شمار شو. یعنی په څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمر افغانستان لوبغاړي یا کم ټورنمنتونه چې په لسی کې راځي چې موږ څومره ټورنمنتونه کوي دي، نو د افغانستان داخلي دغه دوم لیگ چې شپږیزه لیگ دي چې په کال کې به یو ځل د سره کیږي هغه په لسی کې شامل کړي د کرکټ د بینني شورا د پاسه. نو واقعا د هغه هغه څه و چې موږ د دې په انتظار کې بل اخر از موږ ټورنمنتونه یعنی دا ټول د کرکټ د بین المللي شورا هغه کرکټریا یا هغه ورچاوی د ځان سر درلودلې چې د دوی ته قابل د اعتماد وي او د باور پیو کوي.
د آی سی سی پریکړو کې چې کړی دی ویلی دی چې تر اپریل پورې به د افغانستان او ایرلند دغه د بشپړ غړیتوب موضوع هم سپینکیږي، تر هغه پورې به د دوی په نظر کوم شرایط چې دوی ټاکلي دي د دوی غړیتوب هم په همدغه شرطونو پورې تړلی دی. د دوی دغه شرایط تاسو ته معلوم دي. ل تخنیکی په علاوه مثلا افغانستان ډیری لوبي ګټلې دي خو په پرنسپ کې د ایرلند په نسبت د افغانستان ته ګټه ډیر نیول کیږي. څه فکر کوي کوم څه بخند شي احیانا چې افغانستان له دغه موضوع را پاتې کی؟
آی سی سی کوم کرکټریا یا کوم تګلار ته ته د دې فلم مرشپ ته پاره هغه په کور دننه کې سیالي دي او هغه بین المللي لوبغاړي او اکیډمي دي او استاد لوبډلې پرفارمنس دي. یو شی موږ د دې شي نه راګرځي متاسفانه چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده کچې ته د افغانستان په کرکټ کې سیاست داخل شو او دا د کرکټ لوب یا د کرکټ اداره د سیاسي خلکو په لاس کې ولویدل مستقیم سیاست پدی کې داخل شو. نو البته بیا د کرکټ بین المللي شورا د یوې ادارې استقرار غواړي کچې ته د ادارې استقرار نه وو او پدی کې سیاست یا پولیټکس دومره داخل شو چې آی سی سی ته د منونو وړ نه و ځکه چې سپورت سفیر د سولې هغه د سیاست نه ډیر لیري ځان ساتي. نو ممکن چې موږ دغه یو څه ایراد کوو دغه مستخن جوړېدلای
شي. مننه ښاغلی فضلی. د کرکټ د بشپړ غړیتوب په ترلاسه کولو سره به تبان د افغانستان پیسې هم مرزیاتیږي ځکه چې کرکټ نړیواله شورا شاوخوا $1 میلیارد دغه لسو غټو ټیمونو ته ورکوي او پاتې نور ډېرې کمې پیسې په څه باندې 100 ټیمونو ویشي. افغانستان به له 1 میلیون 2 میلیون نه اوس لسګونه میلیونو ته رسیږي که چېرته بشپړ غړیتوب اخلي. که څنګه
چې تاسو ته معلومه ده په ټوله نړۍ کې 115 ملک کرکټ کوي. په دې 115 ملک کې فقط لس هغه هیوادونه دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توب لري او د کرکټ ټول بزنس تاسو ته معلومه ده هغه د کرکټ بینالمللي شورا تر اوسه پورې د کرکټ څومره تجارت چې راځي د یوه نړیوال جام در بل نړیوال جام پورې د دوی ټول هغه د میډیا رایټس او د دوی سپانسر د هر څه چې وي د دوی ټول سکیجول کوي بیا په هغه ته حساب کوي نو کچیرته دغه نور دوه هیوادونه ور زیاتیږي او کرکټ بینالمللي شورا دولس هیوادونو ته دایمي غړیتوب ورکوي دا طبیعي خبره ده چې د هغه هیوادونو نه به هغه د دوی د بزنس پیسې چې کوم دوی ورته مارکیټ نه راټولوي په دغو دوو هیوادونو باندې تقسیموي خو دننه په شپږ کاله سرکل کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان کرکټ ادارې ته تقریبا تر سلو میلیونو ډالرو پورې هم په لاس راځي که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېږي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي تر شل میلیونو د دېرش میلیونو ډالرو پورې به په نوموړي تو کې کله چې افغانستان عضویت اخلي او دومره سپانسر به ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له مرکې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې حدیث پردیسی اوروي.
افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د اورښت له امله له زیانمن شوو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د پاڅون کوونکو یو قومندان او ډله یې له طالبانو سره یو ځای شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان څلور ورځنی کورنی ټورنمنت احمد شاه ابدالي ټورنمنت ته فرست کلاس یا لومړی درجه او شلوریزو لوب شپږیز لیگ ته لیست ای درجه امتیاز ورکړ. په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. لسګونه زره کسانو د برېټانیا د پارلمان مخې ته په لندن ښار کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له حکومت غوښتل چې له برېټانیا نه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنې بلنلیک لغوه کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوشینکو ته وویل چې هیواد به له روسیې سره د اوکراین په کړکیچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. او د امریکا له ملاتړ برخمن کور جنگیالي او سوري متحدان وایي چې د داعش اسلامي دولت په مضبوط مرکز رقه ښار کې د دغه ډلې خلاف حمله کړې دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې ونیس. پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي شزل رو د غراس د ژوند رنگونه هم دروو. خو تر دوه ټولو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو قاضي لخوا د اجرایی فرمان بندول رد کړی او د پریکړې وحشتناک بلل دي. قاضی جیمز رابرت د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو سفر یې منع کړی و موقتا بند کړ. ولسمشر ترامپ تازه په ټویټر کې لیکلي چې د قاضي د پریکړې په خاطر به د ده په خبره امریکا ته بد او خطرناک خلک ننوزي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
څو زره تنو په یو اعتراضي لاریون کې په لندن کې له حکومت وغوښتل چې له برېټانیې د ټرمپ د لیدنې رسمي بلندلیک لغوه کړي. مظاهره چانو په ورون په لندن کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت نه خپل اعتراض پیل کړ او تر پارلمان پورې ولاړل. هغوی د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می پر ضد هم شعار ورکوو چې په روسي سفر کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې برېټانیې ته ولاړ شي. اخوا څه باندې یو لک کسانو په انلاین توګه لاسلیک کړی او غواړي برېټانیې ته د ټرمپ راتلونکی سفر لغوه شي. د برېټانیې پارلمان به همدا میاشت په دې غوښتنې باندې خبرې هم وکړي. مظاهره چانو په لندن ښار کې د ټرمپ د وروستي جرایي فرمان پر ضد غږ پورته کړ چې په عمدتاً وو مسلمانو هیوادونو بندیز لګولی او ادبای نشي کولی متحده ایالاتونو ته د یوې مودې لپاره سفر وکړي. یو مظاهره چی رویټرز ته وویل. تاسو پوهیږئ باید په دې پوه شو چې دا د اسلام پر ضد دی، نور څه نشته او ډېرې ګډوډۍ لري. خو په امریکا کې هم تر پراخو غبرګونونو وروسته یو قاضي رابرټ جیمز د ټرمپ اجرایي فرمان موقتا بند کړی دی. قاضي جیمز چې د امریکا د مخکینی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لخوا په دنده ګمارل شوی و، د جمعې په ورځ ناوخته یې پریکړه وکړه چې د ټرمپ فرمان تر هغو چې د واشنګټن او مینیسوتا له ایالتونو نه یې پر ضد شوې دعواوې حل او فصل نشي اجرا کېدلی نشي. خو ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر باندې پرون دا پریکړه رد کړه او هغه یوه وحشتناک او خندونکې پریکړه وبلله. ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی چې د هغه په خبره د دغه په اصطلاح قاضي حکم به بیرته وګرځوي. ټرمپ په بل ټویټ کې لیکلي چې د قاضي د دې پریکړې په خاطر به اوس زموږ هېواد ته خطرناک او بد خلک راننوځي. دا یوه وحشتناکه پریکړه ده. د ولسمشر ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم د واشنګټن ایالت د یوې فدرال محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حکم قانوني او مناسب دی. ښاغلی سپایسر وویل د امریکا متحده ایالتونو عدلي وزارت به د محکمې د پریکړې د ګرځولو لپاره استیناف غوښتنه وکړي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه، یوسف زدران یم او د مخکخي خزي د دې اونۍ په پروګرام کې لتا ستره يم. قدرمنو اوردونکو، تاسو د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو له نمونو، شعارونو او د دوی له کارونو سره حتمه ناشنا یې. خو د مخکخي خزي په نننی پروګرام کې د داسې یو مېرمنې سره غږی ګوچې د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه د یوازنی هغه ګوند بنسټ ایښودونکي ده چې مشري یې هم اوس د دې پر غاړه ده. عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نن دلته زموږ سره د مخکخي خزې په پروګرام کې ملمنه ده چې تکلیف یې باسل او سټوډیو ته راغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې خپلو خبرو ته راشم، د ازادي راډیو کارمندانو ته، د ازادي راډیو هغه عزیزان چې هر وخت د راډیو اوري، د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم.
عادل بهرام نظامی اته 40 کاله پخوا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته یې بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچې تحصیلات کړي او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1978 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوری غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغې څنګه دا سفر پیل کړ او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینۍ ګوند فعالیت ته یې ولې اوږه ورکړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم. موږ په هغو شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کېښوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چا نه پرېښودل چې هغې درسونه ویې، نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخته چې متوجه شولو په افغانستان کې دوی مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لارا چې شرایط ورته آماده نه وو، د فدرالي فکر یې کاوه افغانستان ته او طالبانو د اماراتي کېدو په فکر کې، د افغانستان و افغانستان ضرورت، د افغانستان وګړو په تیره بیا میرمنو نجونو ضرورت دوی ته لارا چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي او ده ټولنه باید به سواد پاتې نشي. موږ په هغه وخت کې دوه خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومت تغییر وکړي.
بله، لکه تر لکه تاسو داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کومو خنډونو سره مخ شوی کداره ته وایي.
سل په سله کې هر حرکت د ځان سره ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یو میرمن یم او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډېر مساعد دي او زمینه ډېره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپلې نظریات او طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډېره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کاوه او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو او ماشومان ته هم درس ورکاو. مغه وخت کې بیا د غوسه نشي بیا پاغه باندې کار کا په ګوند باندې کار کا. یعنی ډېر شرایط سخت وو، موږ ته هر دقه د تهدید حالت وو، یعنی که په وخت کې موږ په دو تشکیل باندې گرفتار کېدلونو تاسو په یوه چې سزا هم ډېره درنه سزا وه. خو پیش د ګوند جمهوري غوښتونکو د ګوند تاسیس کله چې مجاهدین صاحبان راغلل کابل ته او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې، موږ هم په هغه وخت کې په یوه حرکت باندې لاس پورې کړ، ځکه چې موږ ځتي نه شوای تحمل د جنگ نه و د افغانستان د خلکو ته او اوس هم د تحمل نشته.
بالکل
په هغه وخت کې نه حزت د جنگ جوړ کړ، خو متاسفانه هغه شرایط دیر زر تغییر وکل او هغه نهضت تقریبا کامیاب نشو.
بله اغلی بارام تاسو خبر نام خکاری چی دیر پاملر نام سواد و دیبر خوتا و دلتا یو مهم اندیخنا چی موجود دا دی میرمن و گردون دی پا سیاست و پا گندون و پا دیبر خوکی تاسو گون دیبر خیتا لازم پاملر نکردی تاسو پر نظر بانده؟
سل پسلکی کردی پا جمهور غوختون که گوند که حصول دادی چی که مو کاندید ورکیو پارلمان تا شورای ولایتی تا ولسوالیانو تا، یعنی هر حقیقت چه ده انتخابی وی ده گوند مکلفیت ده که یو کاندید ورکیوی حوالی نه کاندید با میرمن وی او کدواوی یو با حتمان میرمن وی یو با حتمان دورونو ده جمله نوی چه مو ده عملا در شای کردی دی. نو گوند دیر متحد دی دی خزوگ دی حقوقو پیسته که چی ترقم چه دی اسلام دین واضح پا دو قسمت که اغا وضاحت خپل لیری، نو موگا مطابق دی حکمونو دی خپل مذهب و دین برخورد لیری.
بله دی رضیات میرابانی دی گوند پا برخه کاتمن زمونگا وردون که استاسو لکارونو سراشنا شوی دی دی ترسنگ ما مخکم یادوان وکلا تاسی دی جمهور رئیس سالاکار پات شویه او اوسم مرسره یه او همدارنګه د ښځو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابیلو ډلګیو نمائندګي کوي غړیتوب لري. هلته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پرم څومره غ مدني غ تر حکومتي چارواکو په خړ ډول رسولای دي؟
ډیره زیاته مننه. پیش د دوه چیز د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم، ما د غوت مخ دي او لمړی میرمن سره کار کوم. تقریبا یو کال ما د لمړی میرمن سره د ښځو د غوونو د والی بخاطر او د خدو د پاره د کار د زمینه د مسایدولو بخاطر او د خدو غخت ریاست جمهوری تمانی پوره تهرګا پوره تلاش خپل کړای دی غونډ ملارلې پولایتو ته تللی یو پولایتو کې د دې هغه پیغامونه رخصتي مشکلاتم رخصتي دي ناخوالم وروړي دي او هغه ته هم د حل لارې جوړې کړې دي. د هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړ او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په سکه نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بله ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی، ویل شوی دی، راپورټونه خپاره شوی دی. همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي، همدا خوب ویني، فکر کوي د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیره زیاته مننه. دا خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دوه چې کغه خور ده مور ده لور ده آرزو یا اغا هی دیر اغا تا هیل ایم دا غدا چه دیم وکرلشی پا غط و پستونو که یاد خپل کور روزی هده قلن دیو ملیم صفت کار وکا نو طبعا دی دو حل زلو یا دی دو حیلو شرایطو تا مساعده دلو خبر ده. نو مو بینو چه پا دو رستیو که د خځو د مترکی دو په خاطر، یعنی د خځو ته د لار اواری دو په خاطر چې رقم کړی شي چې حداقل د خطاو تری خوال نه خلاص شي، د وحدت ملی حکومت هغه خپل تب تلاش لري او هم د سپڅنګ میرمن شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې د میرمن هم وکړی شي چې حداقل هغه خپل هیلو ته ورسي.
بله تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونه ملي دلی دی بیا وخت کې تاسو موقف ته رسیدلی یې، څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلی چې د ماسلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړو یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړو یا تاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو؟
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو تا وینه یا چه بیا پا پختون نشینو محلو که یا منطقو که ده خدو گردون پا سیاست که ده خدو گردون پا اجتماعی اقتصادی چارو که تاستا هم حقا ده واضح معلومه ده چیزن خندو نلیری نو زا نظر پا شرایطو زدان دیر بری علیه حساس آما او دیر دیر همکاری ده ماسم ده کورنه ده طرف شویده او زکه دو دوی ترسیده لیم ده ماسم ده کورنه دیر غط لاسوا واقعا که حمایت ده کورنه و ده طریقه و میرمن حمایت نشی دیر سخته ده اول بطه ده خپل کورنه از سلاس وینه ده غو سلا با اخل بیا با تاسو پا کار شروع کرده نو ده ماسه ده ما ده برل توبونو بشاک لاس دیر یه ما مور و چه زپ پینزم سنف که ده پلار پاته یه ما او ده کور مش رو ما مور می الله پاک دیر دنورم من دو سووه ده مروار کن نو یو بسواده خده و اما ده باسواده ندیر دیر تب تلاش پل اولاد تاو که چه داده پینزه سر اولاد پا دیر خ تربیه کری او دیر خ زمینه ارتم سایده کلا چه هر چو سخ شرایط و مخته ده زمینه هم سایده که چه مو باید تحصیل و کن او هر وقت تب تلاشم داو چه باید هده قلن اگه ده پلار نوم چه واقعا یو ده وطن می نوال و او ده وطن پدو وطن سر که خو او شهید شو نو دیر آرزوی پدو لرل پدوم مرحله که می زما ده جون ملگره ایده یه چه واقعا زده شپاگو اولادو اموری ما یعنی ما تا بردیر سخته و سیاسی فعالیت کده ده ملگری نویرسه نو ده خدو فعالی دل یا ده خدو تا پا مختلل هم حمایتو نگاری که سرنگا چویی چه ده هر یو بریالی سری تا شادی وی میرمن لاسته نو ز براکس ده خبرم کلایشم چه واقعا ده هر بریالی خدو ما پرشاک دیوی خی میرمنه چه زخپلا مور یاد آولیشم او خپل برلتوب که خپل خواند شریک آولیشم زا دیر خوشحاله هم چه ده ماسم کورنه متحده و او تنن رزه دی ما خپل کار که تشویقیمی او ده ماسه تب تلاش لیری زدان دیر بری علیه احساس هم
بله دیر زیاد میربانی ده مخکخی خزی پروگرام که راسر عدل بهرام نظامی ملمنه و اغا میرمن چه پا افغانستان که ده گن و گندون سخدیو گن مشرده د دې پوینه د خپل هم ځان بریالي غنی هغه چې موږ انتخاب کړی و چې مخکې خزه در پیژنو عادل بهرام ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبري خوږی وي مننه چې وخت مو راکې
ډیره زیاته مننه تاسو نو
درنو اوریدونکو د مخکې خزه د دې اونې پروګرام دلته پای تر سو پراتلونکو کرا سره اوسه غنی نور مخکې خزه در پیژنو د خدای پامان
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری آیا کله په سندلې کې ناست یاست کوم چې سندلې نوی استعمال کړي حتمی به مو د سندلې پاړه یو څا اوریدلې وي سندلې څه ډول جوړښت لري تاریخ یې تر کومه رسی او په یخو سیمو کې ارزښت څه دی دا هغه پوښتنې دي چې نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته ځواب شي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو ورتونکو کله چې انسان پیدا شوی او د موسم ځانګړنو بدن اغیزمن کړي نو د ځان ساتنې لپاره لبیل وسایل کار اخستای دی که ګرمي شوي نو لپکې او د تورته وسایلو کار اخستای، او که یخني شوي نو د ځان هوساینې لپاره د ځان د ګرم ساتل بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلې چې د افغانستان په یخو سیمو کې ډېر پخارېز رواج لري، هغه توک دی چې ډیری افغانان د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلې له لسګونو کلونو راپدې خو په افغانستان کې رواج لري. نوموړی زیاتوي
د سندلې د تاریخ په اړه باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشان د خپل ژوند د هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پخوا وختونو راهیسې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واوره ډیره وریږي هلته دا یو مروج شاید یو د غیزی خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلیو ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپلواک خبره چې سندلې ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او ځینو نورو ځایونو کې موجود دي. دا د سندلې د جوړښت په اړه وایي
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیات زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورتونو. بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړه چې دا محدود کی یا وړو کې کینو په سندلې شکل باندې واړولو، په کوټه کې به بیا یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به ور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و هغه انګار به دننه راوړلو. د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډیرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي. یو څه وخت دپاره دا به یې پیغوړولو او بیا د کور څومره غړي چې دي دا ټول ننوځي هلته او دغه کمپله یا دغه برستن یا دغه کم خاص الیاف که موږ ورته ووایو دا به یې په پښو باندې اچولو او یو څه اندازه تودوخه یعنی هغه ساحه به ګرمه وه.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلې په هغو کورونو کې کارول کېږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي او د ټولو کوټو د ګرمولو توان ونه لري.
داسې دی چې اکثر سندلې چې کمې وي دا به په کله به چې واوره ډیره زیاته شوله بیرون به مثلا د تګ را تګ سلسله بنده شوه یا خلکو به نه غوښتل چې ډیر بیرون لاړ شي ځکه په لارو کې به واورې او دا شیانو، نو بیا به په حجرو کې به اکثر سندلې کېښودل کېدلې او د کلي د خواو شا کم ځوانان چې وو یا همسنګه ځوانان دوی به راټولېدل او هلته به کېناستل. بیا به لوبې هم کولې، مخصوصې لوبې سندلې او د پاره چې دی هغه مثلا ګوته شوله دا به پکې کېدله، قطه به کېدله، کیسې به دلته کېدلې. دا وی هغه مشهوره کومه کیسه چې و د واورو پاکله به کوله چې د غزنی ښار په یو شپه کې ټول تباه شوی و. یا د هغې نه علاوه نورې داسې کیسې وي، اجتماعي ټوکې وي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سندلې ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلې کیسې یاد دي.
سندلی خو چې وقت خبره سي ډیر شې ده په حساب د ژمي کې د اوس د بار په موسم کې ډیر شې ده. سندلی په خو په اشتم باندې چې یو دغه چم بعض خلک وسول شي دي بخي بعض خلک وسول مثال خصاده شي هنر شري په خوایسي ګور سره یو شمټای ور سره وسونه شتمونه بالا وسول وس دغه چم شي پیرم سره کنداري سندل دي سره واغ مزه کندار ډیر شې ده. سندل دي بیا سندلی چې ناشې مثال د چي سندلی سره بیا شخون کې سندلی کې ناشې چي مثال سره واغ سندل مندل یو بل شي پرمختل شان وځره وته دي ته خورل چار شي شخون کی ډیر شي ته فقره ودی شو. مثال بعضی خلک دي په کور کې ورونه ډیر نه ورونه سره نه سي بعضی وخت به مثال کور کې رنگ رنگ دا ورندرګان یو لورونه او مثال زمنانو لورونه په واسن د لیک ډیر شخون کی
دی وایي چې په سندلې کې ګرم خوړل خوړل ځنګړی خوندري او دای لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسنکی آیت خان اڅکزای بیا وایي چې په سندلې کې ناست هم ځنګړی آداب لري او کوخ باید وشي چې هر کس خپل پخې په خپل کنټرول کې ولري. نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلی فائدې وایي.
نو مرشې پاتې را ورکتوب کې به سندلی وکړه جوړ کړي و. نو د سندلی سربېره به دغه وړکی ماشومان بټور سره ټوله یو یخ واره بم بچو دغه نبر سره به پایده دا ول چې د کښنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کیسه ورته کولې. نو د دې ذهنونو به هغه مرحله ته تلله او د هغه مرحله سره پسنګ به مطالعه به سره کوله درسونه به وستله. نو سندلی خو وختم د غټي درلودلې اما متاسفانه چې وس ډیر کم سیوی پاغه وکم په دې ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او څلور سات پاسو دلی کوم کنه اس بس په موبایل مصرفي
وقته سي چاغه ور کې دغه مرته رو نه کوچه مرته کیسه کوله مر ذهنن و فکس ماغه مرحله ته تلله مر داسې احساس کوم چې مر عمل ته یو نو وقته یو ډیر خاص خوند پکښ یو او ډیر یو خاص جذبه پکښ یو ماغه وختونه راته یادې چې کل پلان ول راته یادې په ماغه خبر باندې انا مرته یادې چې دا کیسه ورته کوله نو کله چې ماغه سندلی وینم بس ماغه ورکتوب خبره په یادې ټول په ذهن
د خبره چې سندلی دی وحدت یو نخاندی او ټوله کورنۍ په سندلی کې سره راټولوي. یو لسکلان نجیب چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسیږي وایي چې په سندلی کې ځانګړي لوبې کوي.
سندلی دا نه زه مرول مې ده بل رول مې ده موږ سندلی کې پر شو بیا بل ما ګرځ دا هغه ګیروم بیا هلته لاړ شم بیا خواته لاړ شم بیا خپل ځان ګرمه چپکو چپکو بیا داسې چپکو رام ناست بیا بل پر شو راځه یا کابل کې داسې وایي بیا پټیږو آ سندلی کې خپل سیتری کوو ګیم کوو او داسې دغه کله چې په یو گیم کاوه ام دا بازیکو لاسونه ګرم او خپل ورک ګرم ورکه ورونه دا د ترسنه کې نو ام دا چې لاسونه ورته ګرم د سې اخدي لاسونه ورته اخولي څوک بیرنه دا تم کې دلته اخته لاسونه ګرم کپخه جرابي وباسملته ور د سندلې باندې خو ګرم بیا ورکومه کاټه سندلې دا کاټه برستند او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنلته د ګوربچه را واخلاتې کتار کې د بیا ورکې کېنو داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلی
شپږ پنځوس کلنه واګما وایي چې تر اوسه په سندلۍ کې نه ده ناسته او نه یې هم کله جوړه کړې ده.
اوس نوي راغلي کنه سنځلي پیژنو نوم سنځلي ګانې جوړې کړې دي یغې ښځې بیا د ساتلې سنځلۍ دار کم دی کنه توا شای او ته جوړ کړه لاندې وشای کې د پاتې بڑا سر پر واچو یغو د شی ویل کنه د عدالت کې کنه خو اوس پاکستان راغلي پاکستان کو سنځلۍ نه منځلې نه ته ګرمه ده وو ګرمه ده نه ته سنځلۍ نه نه نو بیا ودل تل پاسه کالای پر اچ بیا ما ورته ما کدا سنځلۍ دا بر سنځ سره کاش کې دا سنځلۍ د باندې رنګ شي وای دا نه را باندې رنګ کې ته موږ ته لو هغه یې هیر پاسم بل ترپړ پر چولای بیا پاسلو بر سر وای ګوند هغه پر واچ نور خوښ شوی دا بنګان کم کی او غټه وال ټول نه بیا ونه را باندې رانه کی یو دا وسه چې چل را کو دن موږ سنجلانه منزلانه به خلی دل نه دي بر سر موږ د پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړی وو څه کې دی چې غټه بر سر غندل کیږي سنجلی ته نو غټه بر سر تاسو سنجلی چې ټول راته ټول نه وځي کې پټي دی
اغلی وګ مزه ته وی چې کابل په یخنی کې دوی هم مجبور دي چې سندلی جوړ کړی ځکه پراته لسندلی ورته گزاره ګرانده. د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومند وایي چې سندلی ځینې زیانونه هم لري او کوښښ باید وشي چې سندلی په درسته توګه وکارول شي.
کوم زغاله نه استفاده کی هغه صحیح یعنی په ورته دل نه سي خطرناک غوزن تولیدي څه د مغل کابل د غوي سرونه نه سي خو موږ کوم دغه مرزان راځي د سندلی مرزان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلاح باندې لپسی لري سره سغوی په سندلیګانو کې ویدی کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو په ځانو پیږي خپل په خاص سندلی ورته نږدې کی څه داسې مرزان موږ هم دلته پندې ورته کله رو دیم د سندلی کابل په دغه مشکلات باندې غشته سي. په افغانستان کې اکثر خلک دل پر صدغوی اقتصاد سره ضعیف ده مجبور دي صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نه غنه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خطرات لري چې دغه لاندې نوځي ورته لاس کې یا پخ کې یا امر غازات سم سندلین لاندې هغه مسموم کې دا کې به هغه احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه به تناب اول خو پرینه کولی شي چې بیا پرې کولی شي تناب نوي هغه کسان چې په غازات تسمم کیږي یا مسموم کیږي که ډیر کمی لیمو نارنج یا د شنه استفاده وکي بس د فتنه غوي آزاد هوا واخلي او که شفخانه سره تنځ دي هلته لاړ شي غوي اکسیجن واخلي پیور اکسیجن واخلي په دې سره بیرته هماغه دغه تاثیرات له منځه لاړ شي.
درنو اوریدونکو دا وساسه لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دستر کو بلا واخلم جانا نہ زما وذ ذکرار راشا مہربان